السلام علیکم لس بجې شوې د روان خبری پروگرام ډیره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته اجلا شوې ده خو په بیل کې هم څو خبرونه او پسې سورا پورله د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د لوی اختر په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلې سپینې ماړۍ د ښاغلي بایدن له قبله یو اعلامیه کلکلي داسې مهال چې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه لا هم شته خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پولی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانی ته اشاره کړې وای د خدای د رضا لپاره د نادارو سره د قربانی شریکول د ننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې لپاره زموږ ګډه ژمنه څرګندوي په اعلامیه کې زیاته شوې ټول باید له دې فرصت ګټه واخلو د سولې لپاره کار کول او د غریبو خیال ساتلو لپاره خپل ژمنه تازه کړو او د ټولو خلکو لپاره د ښه فرصت او غوره ژوند غوښتنه وکړو طالب چارواکي دا کوي چې د اختر پر لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کوم امنیتي پیښانه ده شوې د طالبانو یو ویان بلال کریمی په خپل ټویټر باندې لیکلی د لوی اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامه تیر شو او تر اوسه د کوم امنیتي پیښې راپور نه لري په همدې حال کې د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندان وایي د دې خار اوسیدونکو د لوی اختر درې ورځې د امنیت له ډار پرته ولمنځي ولی جان حمزه په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اژانس خبر کړي ویلي
دا پیغام دی چې شپه خوشحالي باندې د اختر ورځې ولمنځي هیڅ مشکل بنی
نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویم ورځ ده د افغانستان لپاره د یونیسف استازي وایي د بامیان یا کاولنګ ولسوالۍ ته بيځای شوي کسان پر خرو ور روان دي محمد ایو یا تیرشپا په ټویټر کې لیکلي دغه بيځای شوي کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي د دوی ډلې پر غرونو تر سلور ساعت پلي مزل ورسته ځانونه رسوي ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نخوتو له عمله وو ویزره کسان بلا بلا سیمو ته بيځای شوي دي خغله ایو یا لیکلي یونیسف هلته هم د خوځو ماشومان په خاطر حضور لري او هیڅ کله به دوی خپل چاري ونه دروي پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلی په دې هواد کې د سختو ورختونو او سیلابونو لامل په لزګونه کسان مړه او سلګونه نور به کور شوې دي د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار ضیا الله لانګو ویلی په دې سیلابونو کې د خزو ماشومانو په ګډون وی 15 مړه شوې دي بلخو د خبر پښتونخوا ایالت د اعلامیه لمخې په دې ایالت کې د سختو ورختونو لکابل دوه کسان د یو کور د چت د پریوتو په پیخه کې مړه او څلور نور ټپيان شوې دي په افغانستان کې هم ورستوي ورختونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي او د سوری جمهور رئیس بشار الاسد پر شنبه د لوی اختر لومړی ورځ په حلب خار کې ولمنځله د لکل چې په 2014 میلادي کال کې د سوری پوځیانو د روسي او متحده ځواکونو په مرسته د خارونی و لومړی وارد چې د سوری جمهور رئیس شمالي خار حلب ته سفر کوي د سوری دولتي خبری اژانس سانا په خبره اصل د نور علي رتبه دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر لمنځ په ابن عباس جمعات کې وکړ د سوری جمهور رئیس بشار الاسد په خپل وینا کې وویل هلته یو برېښنا کوټ پرانیست چې 200 میگاواټ برېښنا تولیدول شي د خار په 2012 میلادي کال کې د سوریې تر کورنۍ جګړې مخکې 0 میگاواټ برېښنا تولیدول مخکې لدې چې د موسیقي ځانګړي خبرونه خبره شي څو راپور نه نن د افغانستان تر څنګ پاکستان او اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویم ورځ ده خو به وزلې بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې پورته کېدو د خلکو په خبره د اختر پیکا کړه ده په افغانستان کې ګڼو کسانو ویلي د ګرانو یو عمل نه دی توانې دلی قرباني یا ذبح وکړي
د افغانستان په ګډون د نړۍ پاکستان او اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړی ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ لکه نیار رانیولې تر روسیه او مصر پورې مسلمانانو وګه پر وګه د لوی اختر منځ وکړ او دعا یې وکړه د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنا اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیل وړې سوي دي د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر اتاچې له ولسی کړیو سره په ارتباط کې دی وایي سګنا اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې
یو څلويش لکه دراتیا زره کسانو د موسساتو او دروشتو وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش تر لاسه کوي چې د دې طریقه څخه دا 40 میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې نه په قبره بریدل متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټول مالی منابع پر افغانستان باندې قطع سوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګ سوی دی ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو درانیولو وسینه درلود ځکه نو ځینې ونتوانېدل چې قرباني وکړي وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه، بیوزلی وزګارتیا او نور ستونزې پراخې سوې دي. د غنم او غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابر لوړې سوې دي چې زیات کسانې درانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي، تیر کال یې له 350 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولې دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوی او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسینې کړی وي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سا کال مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زنین جونې زده کوونکې پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوې تازه کمپاین پایلې ته خوشبینی ښیي. دوی وایي هیله مند دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دي تاړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د نجونو ښوونځي پرانیزي د هغه هشټک نوم دی چې له تیرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی.
لاتیر جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو ښوونځي پرانیزي په نوم د هشټک په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبریالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یوې زده کوونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بالاخره طالبان اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانستو ته غاړه کېږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی ته موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي د دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد شوي دي. یو موږ خپل دا نه کوو چې په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل شي.
زینو نوروز د کوونکو جنو هم چې خونځي ته د تاګ لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هر کله کړی، خو له ډار له رسنۍ سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 2019 ورځ د چې طالبانو په افغانستان کې جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. د طالبانو زینو مشرانو ویلي دوی د جنو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي جنو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه زموږ د پوښتنې په ځواب کې لیکلي نوې معلومات نه لرو.
2018 نوې ورځ وشوه چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې. وړاندې مې د هدیا فاونډیشن بنسټګر او د بشري حقوقو د څار ادارې د کمیټې غړي ماهر مومن سره مرکه وکړه او له هغې مې وپوښتل چې لپاره خوندېښنو سره سره طالبان ولې دې موضوع ته پام نه کوي.
دلته خبره دا ده چې بدبختانه زما په ان باندې طالبانو دغه د لیسې د نجونو د زده کوونکو تعلیم مسله شده، سیاسي سکیپ ګوټ یې پر نه جوړ کړی دی. هغه په دې مانا چې غواړي د غرب سره په دې باندې امتیازات ترلاسه کړي. نو ځکه بدبختانه دغه په افغانستان کې تقریبا د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې نجونې چې د شپږم نه تر دولسم ټولګي زده کوونکي دي هغه د تعلیم د حق نه محروم کړي دي.
مومن صاحب، طالبان دا ادعا کوي چې دوی افغانانو ته ټول حقونه ورکړي دي، هغه که مدني حقونه دي او که لاغې ورهاخوا نور. اما فکر کوي چې د نجونو د ښوونځیو دروازې بندول دا د دوی د حقونو ورکړه که پر حقونو یې تیرې دي؟
دا خو واضح خبره ده چې د نجونو هغه اسلامي او بشري حق په دغه ځای کې طالبان د شپږم نه تر دولسم ټولګي جن اکاونټ ته نه ورکوي. او مشکل بیا دا جوړیږي چې په آینده کې 4-5 کال وروسته چې بیا اغلته اړینه وي چې نجونې د نورو افغانو ښځو تداوی وکړي، یا په دولت کې کار وکړي، یا په نورو بخشونو کې کار وکړي، په تجارت او په په نورو بخښونو کې دغه نجونه کده مکاتب نه فارغ نشي نو دی بیا پونتون تم نشي تلای او د پونتون هغه کچه مرا کمیږي او په ټول په افغانستان کې چې خزه د جامعې نیمه ټولنه تشکیلوي هغه چې دا بیا په افغانستان کې نشي کولای هغه خپل حق ولري او په عین حال کې خپل رول ادا کړي د افغانستان پر مختګ او په بیا بعدونه کې
هغه دلایل چې دوی وړاندې کوي یو محیط دی چې محیط برابر نه دی او دویم دا دی چې دوی غواړي یو طرحه جوړ کړي په طرحه کې بیا بیرته دغه د محیط مسله او ترخوای بیا د خزینه خونکو ګمار نه ده فکر کوي دا منطقي دلایل دي
غیر منطقي په دې دي دغه دلایل د دوی چې دا تقریبا 300 ورځې کیږي چې دغه حالت روان دی په دغه 300 ورځو کې دغه طرحه تر اوسه پورې جوړ نه کړای شو نن دی په افغانستان کې هغه غټ نور مسائل چې دی هغه څنګه حل کوي دا یو خبره بل خبره دا ده چې دغه ځکه منطقي نه ده چې دوی د پونتونونو جنو ته اجازه ورکړي چې هغه درس وایي او د ابتدایي مکاتبونو جنو ته اجازه ورکړي چې درس وایي مګر په دغه لیسو شاګردانو کې دوی مشکل لري
سمه ورستی پښتونخوا تاسو د بشري حقوقو د څار ادارې د کمیټې غړي هم یاستئ ولې دغه د بشري حقوقو د لاټړي بنسټونه داسې یو لازم فشار نشي واردول چې هغه پایله ورکړي
فشارونه خو د غربي نړۍ د بشر د حقوقو د څار ادارې او د نور ادارو په طالبانو باندې شته دي دوی خپل غږ پورته کړل مګر ما په شخصي ان باندې باید طالبان بدون د دې چې دا فشارونو خبر په نظر کې ونی سي دوی باید خپل دغه حساب کی دغه یو کار کول د لپاره دوی ضرورت نه لري په رانی فشارونو ته دا باید خپل دغه زمينه مساعده کی چې دغه جنې چې په افغانستان کې د تعلیم حق لري
د بشري حقوقو د څار د ادارې کمیټې غړی او د هدیه فاونډیشن بنسټګر ماهر مومند
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
یو غیر دولتي بنسټ چلونو را اشخاص او سازمانونو بس پنه ټولوي او د وژل شوی او معلول شوی سرتیرو کورنۍ ته رسوي وای چې د ژمه پر مهال زور مستحق کورنۍ ته بشری مرسته رسولي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګول روسه شاو خوا درې نیم لکه افغان پوځیان لدندګو خښول او وشم او اوس ماشونه هم نه ورکول کی
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وای دوی توانې دلی د وژل سویو او معلول سویو سرتیرو له سلګونو کورنۍ سره د بشري مرستو لمړی پړاو بشپړ کړی محمد سلیم وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي
مونږه بعد دینه چې د بشري نورین پر افغانستان باندې روان ده مونږ خپل هلو جلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د هماغه با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر شپږ سو کورنۍ پورې هغه هم رسیدي دي
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدې کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري شغلی وردګ زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نور خپل منځي رقابتونو لري وساتل سي ځکه د په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګول وروسته شاوخوا درې نیم لکه افغان پوځیان له دندو وشړل سول او ماشونه نه ورکول کیږي دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړيږي د کورونی چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کیږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري
هر څه ته اړتیا لرو د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان درې واړه ماشومان درم دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو تاسو خپله پوهیږئ چې ګراني ده
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکې او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلی وو. په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغه ټولې طبقې ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو